بر آسمان شد گرد.
السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسخوتن شپږ بجې سوې. د نیم ساعته وروسته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا دی چې افغان ولسمشر د تیر په څیر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. له دې هر څه وړاندې لومړی خبرونه اورو چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ترکیه کې وروستۍ بمې چاودنې وغندلې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلانوي. د مصر چارواکي وایي یوې کلیسا ته نږدې په چاودنې کې د وژل سوو شمېر 15 ته ورسېد. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبري پیل کړي. شغلی غنی نن په همدې مناسبت وینا وکړه.
زه په دې مبارک ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغاني مذاکرات ته رابول او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر پدې کې نه ده چې وطنونه مو کنډوالش.
د سولې عالي شورا هم د میلاد په مناسبت وسلوال مخالفان بین الافغاني خبرو ته رابللی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکیه په استنبول ښار کې د تیر شپې خونړۍ چودنې د بشریت ضد عمل وبله او د دغه هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. ارګ د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې تروریزم یو ګډ سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی. د ترکیه په استنبول ښار کې د غبرګو بمې چودنو له کبله د وژل سوو شمېر 83 ته ورسېد. د ترکیه حکومت وایي په پیښه کې 118 نور کسان ټپیان شوي. د ترکیه د کورونی چارو وزیر سلیمان سویلو نن ویل چې په وژل سوو کې 10 تنه پولیس شامل دي. د وروستیو معلوماتو له مخې چې ترلاسه کړي مودې د تېرې شپې د وحشیانه حملې له کبله زموږ د ملت 83 بچیان شهیدان سوي دي. په دوی کې وطنې ملکیان دي چې د یو وطن هویت لا هم تثبیت سوی نه دی. دوی ویل چې د دغو حملو په تړاو 14 مشکوک کسان نیول سوي دي. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ګومان کېږي په دغو حملو کې به کور د سخت دریځ وسلوال لاس ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي رادیو ته وویل
زمونږ درې واړه کمیټو په خپل کار باندې پیل کړی ده. درې واړو کمیټو کارونه چې بشپړ شي، زمونږ د درې واړو کمیټو د تحقیقاتو نه وروسته به یو عمومی معلومات ترلاسه کړي. انشاءالله د هغې په رڼا کې به د مهالویش لپاره تصمیم نیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نو یو کمشنرانو شاوخوا درې اونۍ وړاندې لوړه وکړه او رسمنی کار پیل کړ. د ایران د هوایي چلند ملي اداره د امریکا له بوئنګ شرکت سره د اتیا الوتکو پر رانیولو سلاسو. د ایران دولتي آژانس ایرنا راپور ورکړی چې د دغې موافقې ارزښت 14 میلیارد او 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د ایران د هوایي شرکت د عامل مدیر فرهاد پرورش ویلي د دواړو هیوادونو استازو دغه موافقه نن په تهران کې نهایي کړه او له مخې به 45 نری و 30 ډوله او 30 نورې پراخې و 30 او 70 ډوله الوتکې ایران ته سپارل کیږي. دغه موافقه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د امریکا خزانه وزارت په سپتمبر میاشت کې بوئنګ او د هغه اروپایي سیال شرکت ایربس ته اجازه ورکړه پر تهران د میلیاردونو ډالرو په ارزښت الوتکې وپلوري. د مصر چارواکي وایي د قاهرې د قبطي عیسویانو یوې کلیسا ته نږدې په چاودنې کې د وژل سوو شمېر 15 او د ټپیانو 40 ته ورسېد. د مصر رسمي خبري اژانس مینا راپور ورکړی چې نننۍ چاودنه د هغه بم په واسطه سوې چې د یو برید کوونکي لخوا د جامع کلیسا تر څنګ د سنت پیټر کلیسا ته واچول سوه. قبطي عیسویان د مصر د نفوس 10% جوړوي. د مصر الیوم السابع تلویزیون د صحنې ویډیو خپره کړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی دغه حمله وغندله او د تروریزم عمل یو باله. د دې پیښې له کبله یې د قربانیانو په خاطر درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق پلازمینې بغداد ته ورسید چې له امریکایي قمندانانو او عراقي رهبرانو سره د داعش وسلولو پر ضد پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي کارټر به د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د عراقي کردانو د خودمختار سیمې له مشر مسعود بارزانی او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف له قمندان ډګرمن سټیف تاوسن سره وګوري. دغه ائتلاف د عراقي ځواکونو مرسته کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي اشتن کارټر به د هغو پوځیانو مننه وکړي چې د داعش ډلې پر ضد پر روانو عملیاتو کې برخه لري او د دغو سختریزو پر ضد د مبارزې لپاره به پر نورو اقداماتو بحث وکړي. او د سوریې فعالان وایي د روسیې هوایي حمله نن د داعش جنګلي مجبوره کړي د پالمیرا لرغونی ښار له مرکزه ووزي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي سختریزي وسلوال اوس د ښار د مرکز په څنډه کې په جګړه بوخت دي. وسلوالو پرونه وخت پر دغه مرکزي ښار حمله وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي تیر شپه د سوریې دولتي پوځیانو د روسیې د هوایي ځواک ملاتړ پر پالمیرا ټول تروریستي بریدونه شنډ کړل. د وزارت په حواله د روسیې هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال څلور شپېته هوایي حمله وکړې او تر 300 زیات سختریزي وسلوال یې ووژل. د روسیې دفاع وزارت وایي په دغه حمله کې 11 ټانکونه او پوځي وسایط، 13 نور موټرونه چې ماشینداري وسلې ورباندې نصب شوي وي، ویجاړ کړل شوي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر د تیر په څیر یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي.
یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغاني مذاکرات ته راغلل.
د افغانستان د سولې عالي شورا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغانستان د سولې لپاره روسي سره یو ځای شي.
یعنی با برکت امیر روز اینها تصمیم بگیرن، صلح خیر بدانن، به مذاکره حاضر شوند، خواسته های خود را بگویند.
که تر پای را سر ملتیا وکلی ده او یو شمیر نور موزاد با ده ازادی رادیو پا همدی خبرونه که باوری. اوس هم راځو د دې خبري ټولګي د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د یک شنبه په ورځ بهر کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زیږون د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال مولوی عبدالحکیم منیب له ولسمشر اشرف غنی نه د سولې په برخه کې د دله هڅو مننه وکړه او له هغه یې وغوښتل چې په دې برخه کې نور قرباني هم ورکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د ارګ له خوا یو بیا پر وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو غږ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته په غاړه خودلو سره د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لاره تعقیب کړي. ولسمشر دغه څرګندونې د یک شنبه پر ورځ په ارګ کې د میلاد نبی یا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زیږون د ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړي. خاغلی غنی د غشان له دینی عالمانو وغوښتل چې سولې ته د هغه کسانو د رابللو په برخه کې همکاري وکړي کوم چې د افغانستان د دښمنانو لخوا غولول شوی دي.
زه په دې مبارک ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ترابولم او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي او خلق مو در پدره او نورو ته محتاج پاتې شي. برعکس زموږ ټولو خیر د رسول الله مبارک د لارې، یعنی د سولې، د رحم او د اخوت د لارې په پیروي کې دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ارګ پر وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو غږ کوي، بلکې تر دې پخوا هم په اخترونو او یو شمېر نورو مناسبتي غونډو کې ولسمشر د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ولسمشر غنی په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو د سولې د بین الافغاني خبرو غږ کوي چې د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکې غوښتي چې له دوی سره د سولې مشروطو خبرو ته کښېني. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالحکیم منیب له ولسمشر غنی نه د سولې په برخه کې د دله هڅو مننه وکړه او له هغه وغوښتل چې په دې برخه کې نوره قرباني هم ورکړي.
جرأت ما جمهور رئیس، تاسو د موږ مشر یاستئ، د سولې لپاره موږ کوم لړۍ شروع کړې، موږ حمایه کوو او موږ د تاسو نه خواهش کوو چې په دې لار کې جرأت نور هم وکوي، قرباني هم ورکړي، موږ در سره یو سو، موږ او تاسو یې دایمي سولې ته خدای تعالی جل جلاله ورسوي.
افغان حکومت په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو.
و موردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي، بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای سي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګ وار ژورنال ویب سایټ د وسلوالو طالبانو له قوله لیکلي دي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا د تیر په سیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د یو ځای او خپل هر ډول اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د یک شنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
هیچ ګونه جواز شرعي نه داره کسی که برادر مسلمان خودم میکشه.
هیچ شرعي جواز نه لري چې څوک خپل مسلمان ورور وژني او خپل هیواد خرابوي. د دې مبارک ورځې په درناوي د صلح خیر وګڼي، خبرو ته کینی، خپل غوښتنې دی ووایي او وینه تویدنه چې اخرت ته زیان رسوي بس کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایټ لیکلي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او ویلي دي چې له نورو تروریستي ډلو په تیره له القاعده سره اړیکې ټینګې کړې دي. د لانګوار ژورنال ویب پاڼه لیکي چې د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي د سولې د خبرو لپاره وسنۍ غوښتنې واقعي نه بلکې یوه سیاسي لوبه ده او کومه مبارزه چې طالبانو پیل کړې د شریعت تر نافذېدو پورې به دوام وکړي. پخوا تر دې د طالبانو ځینو چارواکو او د سیمې ځینو سیړونکو هیله ښودلې وه چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره اړیکې لري. د سولې عالي شورا دا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ریښتینې د افغانستان د ټول ملت غوښتنه او بل هیڅ اړخ نه لري. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال هم ویلي دا هیلې پیدا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لارې هوارې شي. دا چې طالبانو په ناڅاپي توګه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، د سیاسي چارو پوهان وایي چې د طالبانو د نوو څرګندونو لامل د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو لمسون او هڅونه ده. د سیاسي چارو پوه انجینیر متی الله خروټی ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د روسیا او ایران اړیکو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې له افغانستان سره د سولې له خبرو انکار وکړي.
طالبان تحریک کې تغییر سیاست یکانه عوامل د روسیې مستقیم علنی حمایه ده. د افغانستان د جګړه کې استخباراتي علاقات مخفیانه فعالیت کوو، اما بالاخره د فدراتیف روسی سفیر په صراحت اعلان وکړ چې موږ طالبان اسلامي تحریک نه حمایه معنوي کوو. ای حمایه معنوي باندې چې دوی اقرار وکړ ګویا نور حمایه هم شاتسته. نو دغه نوې اړیکې چې طالبان اسلامي تحریک پیدا کړل دوی مادار په دې کې چې موږ د افغانستان حکومت سره په خبرو نکینو.
د یادونه ده چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د پټو خبرو په اړه په خاطر دې یو شمېر رسنیو خبرونه هم خپاره کړي، خو حکومتي چارواکو په دې اړه له وضاحت ډډه کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
دوی به د دریګونو کمیټو تر ارزونه وروسته د انتخاباتو د محلويش پاړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسون ویان او منشي ګلاجان عبدالبادي سیاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د انتخاباتو مالی، حقوقي او عملیاتي کمیټو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپلې ارزونې پای ته ورسوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو محل ویش اعلان شي. یاد کمیسون وایي چې د اصلاحاتو په موخه خپلو درېګونو کمیټو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپلې ارزونې بشپړې کړي چې دوی به له مخې بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو محل ویش هم اعلان کړي. د دغه کمیسون ویانو منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د مالی، حقوقي او عملیاتي کمیټو د ارزونې په رڼا کې به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو محل ویش او نیټه معلومه شي. د ښاغلي سیاد په خبره یو شمیر بخوانی لایحې او طرزالعملونه اصلاح او بیاکتنې ته اړتیا لري.
د مونږ درې واړه کمیټې په خپل کار باندې پیل کړی ده. د حقوقي کمیټې کار دا ده چې هغه ټول لایحې او طرزالعملونه هغه بیا بازنګري کړي. د عملیاتي کمیټې او د اداري او مالي کمیټې دا هم دندې سپارل شوي. د عملیاتي کمیټې خپلې چارې سرته ورسېدې. هغه درې واړو کمیټو کارونه چې بشپړ شي، مونږ د دې درې واړو کمیټو د تحقیقاتو نه وروسته به یو عمومی معلومات ترلاسه کړئ. ان شاء الله د هغه پرانا کې بعد مالیش لپاره تصمیم نیسو.
خاغلی سید همدار زویل دوی د دارالانشا بست هم اعلان کړی چې په شرایطو برابر کسان به دوی ته خپل اسناد وسپاري او بیا به د انتخاب په هدف لړلې درې کسان ولسمشر ته معرفي شي. ټاکل شوی و چې د ولسیرګي ولسوارۍ شوراګانو انتخابات د 1994 کال په پسرلی کې شوی وای، خو انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په خاطر لا هم دغه انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له نوي کمشنرانو څخه چې د غوراوي کمیټې لخوا تر یو لړ مراحل وروسته د یو لس پترس کې ولسمشر ته پیژندلې وو. ولسمشر وطن د انتخاباتو او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نویو کمشنرانو شاوخوا دریو نه وړاندې د ولسمشر پوړاندې د لوړې مراسم ترسره او په کارې پیل وکړ. د افغانستان د انتخاباتو پورې تړلو مدني بنسټونو یا اکسین مشر جانداد سپینغر بیا د اصلاحاتو په ترڅ کې د رامنځته شوو کمیسونونو د ظرفیتونو په اړه اندېښنه لري او وایي چې تر ډېره به د دغو کمیسونونو کارونه سمبولیک وي.
که چیرې هدف د ځینې سمبولیکو اقداماتو کول وي، خو دا یو اداره متخصصه وي که نه وي نو هغه یې کولی شي. او که مونږ غواړو چې داسې په واقعي توګه ځینې اصلاحات او ځینې قدمونه پورته کړو چې هم پروسې اصلاح سبب شي او هم د خلکو اعتماد حاصل کړو، نو دا خو ظرفیت ته ضرورت لري. په تاسف سره د کمیسیونونه داسې رامنځته شو، مونږ لازم ظرفیت په تاسف سره نشته.
خغل سپینغر وایي د رښتینو اصلاحاتو او ستونزو د ارزونې په هدف باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو متخصصینو سره مشورې وکړي. د نوموړي په وینا د ارزونې باید پټې نه وي تر څو د خلکو باور ته زیان ونه رسیږي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغان ځوانانو ملي ټولنه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د اسلام پرینا کې د خزو پر حقونو ټینګار کوي. د دغه ټولنې مشر عبدالله هاشمی نن د میلاد النبی په نمازغونډه کې وویل چې د اسلام له نظره خزي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې رغنده رول لري. په دې اړه عباد الله حننزای راپور کوي.
په کابل کې د میلاد نبی په مناسبت په یوې جوړه شوې غونډه کې په اسلام او په ځانګړي ډول د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لخوا خزو ته د هغوی د حقونو د ورکړې پاړه خبرې وشوې او ټینګار وشو چې په اسلام کې خزو ته په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې پوره حق ورکړل شوی چې باید ورته درناوی وشي. دا غونډه د افغان ځوانانو د ملي ټولنې لخوا جوړه شوې و چې ګڼ شمېر ځوانانو په کې ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د افغان ځوانانو د ټولنې مشر عبدالله هاشمی د اسلام له نظره د ښځو پر حقه حقون ټینګار وکړ او وی ویل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لومړی کس و چې د ښځو په برخه کې د جهالت د دورې د بی عدالتیو پر وړاندې مبارزه وکړه او ښځو ته یې هغه حقونه ورکړل چې تر هغې مخکې نه ورکړل شوي. دی وایي څرنګه چې نارینه حقونه لري، ښځې هم ځانګړي حقونه لري. په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ښځې محوري ونډه لري، نو ځکه له مشرکینو سره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جنگونو په وخت کې د جګړې په ډګر کې خزو راغنده ونده درلوده. کله چې د عربو په نیمه وشه کې د اسلام رڼا خوره شوه، ورسره سم د خزو په ژوند کې خورا ډیر بدلونونه رامنځته شول او هغه حقونه چې د جهالت له کبله له خزو څخه اخیستل شوي وو هغوی ته بیرته ورکړل شول. له اسلام نه مخکې به ښځې ژوندۍ خښېدلې. دغه راز یو کس کولی شول ډېرې ښځې په خپلواک کې ولري، هغوی که خپلواکې وي او که وینځې د وینځو په توګه کارېدلې. خو د اسلام په راتګ سره ښځو ته ځانګړي حقونه ورکړل شول او هغوی د بشریت د نیم اړخ په توګه له درناوي نه برخمنې شوې. له دې مخکې یو شمېر دیني عالمانو هم د ګڼو غونډو په ترڅ کې د اسلام په رڼا کې د ښځو پر حقونو ټینګار کړی او ویلي دي که افغانان د ښځو د حقونو په برخه کې د اسلام د پیغمبر لارښوونې عملي کړي، له یوې ښځې سره به هم زور زیاتی ونه شي. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکې مشرې حسینې ساپۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې له دیني عالمانو او د حج او اوقاف له وزارت نه وغوښتل چې په اسلام کې د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته تبلیغ وکړي، څو له دې لارې ښځو ته عدالت پلی شي.
مونږ د عدالت پلی کول غواړو. د وزارت حج او اوقاف نه هم مونږ غوښتنه کړې ده یا غوښتنه کوو چې دوی هر څومره کولی شي عملي تبلیغات وکړي تر څو خلک په دې خبره پوه شي چې ښځې او نارینه دواړه
سره لدی چې حکومت او د ښځو د حقونو په لاسکونه کورنۍ او بهرنۍ ملاتړي موسسې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیت کوي، خو له دې سره سره په ځینو ځایونو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتۍ بونګوونکې پیښې تکرارېږي. افغان چارواکي او اړوندې موسسې بیا وایي چې د ښځو د حقونو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې به تل هڅې کوي. څه باندې دوه اونۍ مخکې د افغانستان د ښځو وزارت لخوا په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین هم پیل شوی و چې تیره ورځ پای ته ورسید.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره د الوتکو د پروازونو له څارنې ډاډ ورکوي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. د دغې ادارې مشر حمید ظاهر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټولې الوتکې له پرواز نه مخکې په بشپړه توګه کتل کیږي او وروسته ورته د پرواز اجازه ورکول کیږي. په دې اړه یو ځل بیا عبادالله حنانزای راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د الوتکو د پروازونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې شته، خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره ډاډ ورکوي چې د الوتکو له پروازونو نه په جدي ډول څارنه کیږي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مشر حمید ظاهر د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د هوایي شرکتونو الوتکې له پرواز مخکې د هیواد دننه او بهر کې په تخنیکي او فني توګه چک کیږي. ښاغلی حمید مسافرو ته ډاډ ورکوي چې په ارامۍ سره د هیواد د هوایي شرکتونو په الوتکو کې سفر وکړي. دایوایی زه هیوادوالو سرجمنه کوم چې د افغانستان د ملکی هوایی چلان اداره له ټولو هغه الوتکو څارنه کوي چې په افغانستان کې د ملکی هوایی چلان په برخه کې فعالیت کوي او تل به دغه الوتکې چک کیږي. خپلو هیوادوالو ته وایم چې په ارامۍ سره په دغه الوتکو کې سفر وکړي، هیڅ کومه ستونزه نشته. دا څرګندونې تر هغه وروسته کیږي چې تیره ورځ د صافي هوایي شرکت اړوند یو الوتکه د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې له تخنیکي ستونزې سره مخ شوه او له امله یې د دغه میدان رنوې د نورو الوتکو پر وړاندې وتړل شوه. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي وایي چې د دغه الوتکې په اړه څېړنې دوام لري. چارواکي دا ډول تخنیکي ستونزې د اندېښنې وړ نه بولي او وایي چې دا ډول پیښې د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو کې هم رامنځته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان یو الوتکه له 8 مسافرو او عملی سره د دغه هیواد په شمال کې ولویده او په تیاره کې شته ټول کسان له منځه لاړل. له دې مخکې د پاکستان یو بل الوتکه چې له انګلستان څخه لاهور ته تله، د الوتکې د تشنابونو د بندېدو له کبله د انګلستان په منچستر کې بیړنۍ ناسته وکړه. د راپورونو له مخې د یو شمېر نورو هیوادونو ملکي او پوځي الوتکو هم د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې کړې دي. په ورته وخت کې د یو شمېر هوایي شرکتونو پیلوټان هم د الوتکو پر پروازونو څارنه تاییدوي، خو وایي چې د یو شمېر ولایتونو په هوایي میدانونو کې ستونزې موجودې دي. د آریانا هوایي شرکت یو پیلوټ میرویس ټنیوال ازادي راډیو ته وویل دای وایي ستونزه د هغو یو شمېر رادیو نیکریشنو کمښت دی چې په نړۍ کې مروج دي. که چیرې د اطرافو په هوایي ډګرونو کې هم ولرو، په هرات کې لرو چې ایټالویانو مرسته کړې خو رنوې موجونه لري. د هغه څه دي که چیرې د ملکي هوایي چلان اداره ورته پام وکړي، د الوتکو پرواز او کېناستل به اسانه شي. دای د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر ترمینال هم کوچنی بولی او وایي چې د مسافرو د زیاتېدو له کبله ځینې وخت په پروازونو کې ستونزې پیدا کیږي. خو د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مشر ډاډ ورکوي چې د حمید کرزی نړیوال ډګر د ترمینال د پراخولو لپاره هڅې دوام لري او له دې مخکې هم په ولایتونو کې د هوایي ډګرونو د معیاري کولو لپاره هڅې شوې دي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د کندوز ولې د ترانسپورت چارواکي خبر ورکوي چې د روان کال په 13 میاشتو کې د ډیر ریاست په اوایدو کې یو لسلنه ډیروالی راغلی. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار اجمل الین لسمه څخه راکوي.
د کندوز د ترانسپورت ریاست په وایده کې اول سلنه ډیروالی راغلی. د کندوز ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په 9 میاشتو کې د دې ریاست په وایده کې اول سلنه ډیروالی راغلی دی. د دوی په وینا سره له دې چې سږ کال د کندوز ولایت سقوط وکړ او په دې ولایت کې اقتصادي او سوداګریزې چارې هم له ستونزو سره مخامخ وې، خو بیا هم دوی توانېدلی چې د دې ادارې په وایده کې ډیروالی رامنځته کړي. د دغه ولایت د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې اوایډ د ځمکني ترانسپورت خدمتونو له لارې ترلاسه کیږي. هغه وایي چې دوی ته په روان کال کې څه باندې 8 میلیون افغانۍ پلان ورکړل شوی و، خو دوی تر دې دمه توانېدلی چې د دې ادارې په عوایدو کې 10% زیاتوالی راولي.
امسال د بدترین سال از لحاظ امنیتی و از لحاظ
روان کال د سوداګریزو فعالیتونو لپاره یو خراب او له ستونزو ډک کال و، ځکه امنیتي ستونزې ډېرې وې او زموږ کار او فعالیت ترانسپورټي خدمتونو همدارنګه سوداګریزو فعالیتونو پورې تړلی دی. خو سره له دغو ستونزو بیا هم موږ وتوانېدلو چې د دې ادارې په عوایدو کې 10% زیاتوالی راولو
و از پلان 11% تضعیف داشته باشه.
خاغلی جلالی همدار از ویل چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایتو څخه د حق لوبر راټولولو، د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلن، د خط سر د کتابچو د ویشلو، د ترانسپورټي خدمتونو له لارې، همدارنګه له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو توکو انتقالاتو څخه دوی دغه وای ترلاسه کړی دي.
ما از بخشای مختلف عوایداتی کې
مغله ترانسپورتي کمیشن څخه د خلاف رفتار او وسایتو جریمو څخه، د خط سر کتابچو خرڅولو څخه، همدارنګه د قیمت لرونکو پاڼو لوویشلو څخه او له دې یادو سرچینو څخه وای ترلاسه کوو.
د فروش اوراق بهادار است.
نوموړي زیاته کړه په روان کال کې څه باندې 6000 کسان چې د کندوز سقوط له کبله د هیواد نورو ولایتونو ته بې ځای شوي وو، دوی دغه شمېر کسان په وړیا توګه د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو په وسیله بیرته کندوز سره انتقال کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع. په ترکیه کې نن د تېرې شپې د دو خونړیو حملو له امله ویر اعلان سوی او د دې هیواد ولسمشر قزاقستان ته خپل سفر ځنډولی. په دغو حملو کې چې تر اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، له دېرشو زیات کسان وژل سوي او په لسګونو نور ژوبل دي. جزئیات یې نور یاست نوري وړاندې کوي.
د ترکیه په استانبول کې د تېرې شپې د دو خونړیو حملو له امله نن په دې هیواد کې ویر اعلان شوی. د ترکیه صدر اعظم بن یعلی یلدرم امر کړی چې ټول بیرغونه د نیم ځوړند وي. تیرش په ناوخته د استانبول په مرکزی برخه کې د بسیکاس لوبغاړي ته نږدې پر پولیسو دوه حملې وشي چې 40 کسان پکې ووژل شول. یو موټر بم چاودنه د بسیکاس او بورساسپور د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د مسابقې له ترسره کېدو وروسته د لوبغاړي د باندې وشوه. د دغې حملې سمدستي وروسته یو ځانوژونکی په څنګلوري مکه پارک کې ځان والوزو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې د 40 وژل شوو کسانو په ډله کې 10 پولیسان دي. د هغه په وینا د دغو حملو په تړاو دیار لستنه نیول شوي دي. دا کرغیړنه او بې رحمانه حمله ده. زموږ د همکارانو د څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې دوه حملې شوي، یوه بسیکاس لوبغالي ته نږدې له سوزر پلازا سره او بله هم له مکه پارک سره شوي چې ګمان کېږي انتحاري حمله وه. د استانبول د والی دفتر د ټپیانو شمیر 168 ښودلی چې د شاوخوا 40 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. دغو حملو له امله ولسمشر رجب طیب اردوغان قزاقستان ته خپل 2 ورځنی سفر چې ټاکل شوی و نن ترسره کړي شاته غورځولی دی. د مصطفی ګلدور په نوم د استانبول یو اوسیدونکي رویترز ته وویل چې دوی په راتلونکي کې د دا ډول حملو څخه اندېښنه لري.
انشاءالله بو ساعتتن سونه بدا اولماماس چین چالشمالار لازم
زهله منم چارواکی هڅه وکړي چې د نورو حملو مخه ونیسي. دا زموږ غوښتنه ده. موږ له امنیت پرته بل هیڅ هیله نه کوو. موږ له دوی غواړو چې زموږ امن یقیني کړي. د دغو حملو د غندنې په ترڅ کې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د استانبول حملې وحشتناک تروریستي عمل یاد کړی او له ترکیې سره چې د ناتو غړي د خپل خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې دا سازمان د تروریزم د هرې بڼې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د ټویټر پاڼې لخوا په یو بیان کې ویلي چې زموږ زړونه او دعاوې نن شپه د ترکیې له خلکو سره دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم د یو بیان په خپرولو سره دغه حملې غندلې او ولسمشر اشرف غني د ترکیې ولسمشر او د هیواد وګړو ته خپل د خواخوږي مراتب وړاندې کړی دي. تر اوسه چا د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم د ترکیې چارواکو کومې ډلې ته د ملامتۍ ګوته نیولې. خو په وروستي یو کال کې استانبول او د ترکیې نور ښارونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو په نښه کړي وو.
درنو اوریدونکو، دا د ازادۍ راډیو د نن ورځې د پښتو پروګرامونو وروستۍ مجله چې وام اورېدله. واره رسېدلې د دری څانګې وروستۍ مجلې ته چې سحر لیوالې وړاندې کوي او دا مهال سټوډیو ته راغلې سارا جان. ستړي مشي،
تشکر از شما رحمت افغان، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. تا دقایق دیگر مشنوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی یک بار دیگر مخالفان مصالحه دولت را به مذاکرات بین الافغانی صلح فراخواند است. جزئیات این اظهارات در همین برنامه. در یک گزارش دیگر داریم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته به زودی تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص می سازد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان به خاطر انفجارهای مرگبار در ترکیه مراتب تسلیتش را به رئیس جمهور و مردم ترکیه ابراز کرده است. یک انفجار در نزدیک کلیسای قبطی در قاهره پایتخت مصر حداقل 25 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت و شرکت ملی هوانوردی ایران با شرکت آمریکایی بوئینگ در مورد خرید 80 طیاره به توافق رسید. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان از مخالفان مصالح دولت امروز بار دیگر خواست که به مذاکرات بین الافغانی رو آورند. محمد اشرف غنی خواست را امروز در مراسم تجلیل از میلاد حضرت محمد در ارک مطرح کرد.
باری دیگر همه مخالفان را به مذاکرات بین الافغانی دعوت می کنم و می گویم که خیر آنان، ملت و مسلمانان در تخریب کشور، در بدری و احتیاج ساختن مردم نیست. برعکس، خیر همه ما در تعقیب راه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که صلح و اخوت می باشد است.
یک روز پیش از این رئیس شورای عالی صلح افغانستان و عبدالله رئیس اجرایی این کشور نیز بر برقراری صلح در افغانستان تاکید کردند و از طالبان مصالحه خواستند که به روند صلح بپیوندند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. به اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر مبارزه جدی و مشترک و بدون تفکیک علیه تمام گروه های تروریستی تاکید کرد. محمد اشرف غنی به این مسئله در واکنش به انفجارهای مرگبار در ترکیه اشاره کرد و مراتب تسلیت و همدردی عمیقش را به خاطر این حادثه به رئیس جمهور و مردم ترکیه ابراز کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از آقای غنی آمده است که تروریستان با انجام اعمال ضد بشری به هیچ کس رحم نمی کنند. حکومت ترکیه می گوید که میزان تلفات دو انفجار در شهر استانبول به 38 تن افزایش یافته است. در این انفجارها 166 تن دیگر زخمی شدند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه امروز گفت که 30 افسر پلیس شامل کشته شده هاند. به اساس معلومات اخیر که به دست آورده ایم، در نتیجه حملات وحشیانه دیشب 38 فرزند ملت ما شهید شدند. 7 ملکی شامل آنها هستند و هویت یک تن تثبیت نشده است. با گفته وی 13 مظنون در پیوند به این انفجارها بازداشت شدند. ترکیه پس از آن یک روز ماتم ملی را اعلان کرد که یک موتره بمبگذاری شده یک بس پلیس را هدف قرار داد و یک بمبگذار انتحاری واسکت انتحاریش را اواخر دیروز بیرون از یک استادیوم منفجر ساخت. هیچ گروه تا حال مسئولیت این انفجارها را به دوش نگرفته است، اما وزیر داخلی ترکیه گفت گمان می شود که تندروان مسلح کرد در آن دخیل باشند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا دو ماه دیگر تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان خواهد کرد. گلاجان عبدالبدی سیاد منشی و سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو زولی گفت که پس از ارتیابی کمیته های مالی، حقوقی و عملیاتی در مورد تعیین تاریخ برگزاری انتخابات تصمیم گرفته خواهد شد. ادامه خبرها. مقام ها در مصر می گویند که در یک انفجار در نزدیک کلیسای قبطی در قاهره پایتخت این کشور 25 تن کشته شدند و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. مینا خبرگزاری رسمی مصر گزارش داد که حادثه امروز ناشی از انفجار یک بمی بود که توسط یک حمله کننده به سوی کلیسای سنت پیتر نزدیک کلیسای قبطی پرتاب شد. عیسویان قبطی حدود 10% نفوس مصر را تشکیل می دهند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر این حمله را محکوم کرد و آن را یک عمل وحشیانه تروریسم خواند و 3 روز ماتم ملی در این کشور اعلان کرد. شرکت ملی هوانوردی ایران با شرکت آمریکایی بوئینگ در مورد خرید 80 طیاره به توافق رسید. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش می‌دهد که ارزش این توافق بالغ به 16 میلیارد و 600 میلیون دلار می‌شود. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هوانوردی ایران گفته است که نمایندگان هر دو شرکت این معامله را امروز در تهران نهایی کردند. به گفته وی به اساس این توافق 50 فروند طیاره بوئینگ از نوع 737 و 30 طیاره بوئینگ 777 به تهران تحویل داده می شود. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا امروز وارد عراق شد. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید که کارتر با حیدر عبادی صدر اعظم عراق، مسعود بارزانی رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق و جنرال استیو تاونسند قماندان ائتلاف به رهبری آمریکا ملاقات خواهد کرد. این ائتلاف نیروهای عراقی را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی حمایت میکند. پایان خبرها از رادیو زولی. از همراهیتان سپاس. حالا هم با همکارم سحر لیوال باشید.
سپاس از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و ممنون از شما که رادیو آزادی را مشنوید. این هم فهرسته از مطالب این مجله خبری. رئیس جمهور غنی یک بار دیگر از تمامی مخالفان مسلح خواست تا به مذاکرات بین الافغانی صلح بپیوندند.
یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ته رابول او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی وطنونه مو کنډوالش.
شماره از آگاهان با استقبال از این خواست رئیس جمهور روی باز بودن در مذاکرات صلح تاکید می کنند.
هدف این است که با یک باب مذاکره باز داشته باشیم با مخالفین. هدف این است که با تمام درهای مذاکره را بسته بکنیم.
اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی بود. مجتمع ملی جوانان افغان روی جلوگیری از خشونت در برابر زنان در این کشور تاکید می کنه. و مشنوید که پس از 2 حمله بمی امروز در ترکیه برای 1 روز ماتم اعلام شد. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از مخالفان مسلح حکومت خواست است تا به مذاکرات بین الافغانی صلح حاضر شوند. آقای غنی امروز در نشسته که به مناسبت میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در ارگ راندازی شده بود از علما خواست تا در دعوت افراد فریب خورده همکاری کنند. در این حال معین وزارت حج و اوقاف ضمن استقبال از تلاش های رئیس جمهور غنی در راستای تامین صلح در کشور از وی خواست تا در این زمینه قربانی های بیشتر بدهد. تمیم اخگر در این مورد گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی یک بار دیگر از مخالفان مسلح خواست تا با پذیرفتن صلح و حاضر شدن به گفتگوهای بین الافغانی راه پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را تعقیب کنند. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه در نشست بزرگداشت از میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در ارگ از علمای دینی خواست تا در دعوت افراد فریب خورده از سوی دشمن برای پیوستن به پروسه صلح همکاری کنند.
زپده مبارک ورز یوزل بیا
وی میگوید من در این روز مبارک یک بار دیگر همه مخالفان را به مذاکرات بین الافغانی دعوت میکنم و میگویم که خیر آنان ملت و مسلمانان در تخریب کشور، در بدری و احتیاج ساختن مردم نیست، برعکس خیر همه ما در تعقیب راه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که صلح و اخوت میباشد است. این نخستین بار نیست که ریاست جمهوری مخالفین مسلح را به صلح دعوت میکند، بلکه قبل از این هم در ایام عید و دیگر نشست های مناسبتی رئیس جمهور از مخالفین مسلح حکومت خواسته تا به جای دوام جنگ به صلح رو بیاورند. رئیس جمهور غنی در حال بر گفتگوهای بین الافغانی تاکید می کند که اخیراً بر اساس گزارش ها مخالفان مسلح خواستار گفتگوهای صلح با ایالات متحده شدند. در این حال عبدالحکیم منیب معین وزارت حج و اوقاف افغانستان در این نشست از تلاش های رئیس جمهور در راستای صلح استقبال کرده از وی خواست تا در این راه قربانی های بیشتر بدهد.
جلسه ما جمهور رئیس تحصیل مقمه شریع هستی
وی میگوید آقای رئیس جمهور شما بزرگ ما هستید، پروسه صلح را که آغاز کرده اید از آن حمایت میکنیم و ما از شما میخواهیم تا در این راستا جرأت بیشتر کرده قربانی دهید. ما با شما هستیم تا خداوند ما را به صلح دائمی برساند. حکومت افغانستان در حال مخالفان مسلح را به صلح دعوت میکند که تفاهم نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار حدود 3 ماه قبل امضا شد. از سوی دیگر انتظار میرود مؤسسه بین المللی پاک در جریان هفته جاری به خاطر نظرخواهی جناح‌های مختلف و جریان‌های سیاسی در خصوص صلح با طالبان مسلح نشستی را در کابل برگزار کند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از مخالفان مسلح حکومت خواست است تا به مذاکرات بین‌الافغانی حاضر شوند. در این حال برخی از آگاهان سیاسی از این خواست رئیس جمهور مبنی بر پیوستن مخالفان مسلح به مذاکرات بین‌الافغانی صلح استقبال کرده و آن را به نفع مردم افغانستان می‌دانند. اسحاق اطمر هم یکی از این تحلیلگران است که روی باز بودن در مذاکرات صلح تاکید می کند. ساعت پیش با آقای اطمر صحبت کردم و در نخست از وی در مورد موثریت این خواست رئیس جمهور در پیوند به رو آوردن مخالفان مسلح به پروسه صلح پرسیدم.
با باور ما دولت افغانستان مکلفیت داره که تلاش صلح را همیشه تازه نگه داره و همیشه او را پیگیری بکنه. ما فکر میکنم گفته آقای اشرف غنی امروز که اونا بار دیگر خواستن از مخالفین مسلح که اونا به مذاکرات حاضر شوند یک گپ خوب است، و از طرف دیگر با توجه به انکشافات اوضاع منطقه خود طالبان هم چنین ابراز نظر کردن، یک تعدادشان که اینا متمایل هستند که با دولت افغانستان مذاکرات شروع بکنند، و حتی بعضی از کشورهای دیگه مثل امریکا و پاکستان خواستار ازی هستند که اینا سلسله مذاکرات را که سال گذشته با طالبان آغاز شده بود او را دوباره از سر بگیرند. ما فکر میکنم اختلافاتی که در داخل حرکت طالبان وجود است یک تعداد از طالبان را به این وامی داره که اونا مذاکرات صلح را آغاز بکنن.
حکومت افغانستان چند ماه قبل اعلام کرد که آنان با طالبان نه بلکه با پاکستان صلح میکنند، اما باز هم چرا این خواست از مخالفان مسلح مطرح شد در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً از سازمان ملل خواست و اسم ملا هبت الله رهبر گروه طالبان را شامل فهرست تروریستان بین المللی بسازه؟
ببینید، هدف این است که با یک باب مذاکره، یک چینل مذاکره باز داشته باشیم با مخالفین. هدف این نیست که با تمام درهای مذاکره را بسته بکنیم.
وقتی که آقای رئیس جمهور چنین پیشنهاد را به سازمان ملل متحد میکنه یا به شورای امنیت میکنه، مانند است که فشار آوردن بالای مخالفین است. ولی همزمان با فشار آوردن، راه های مذاکرات هم، یک چنل مذاکرات هم باید باز باشه تا کاملا مذاکره با مخالفین مسدود و یا بسته نباشه. از خود طرف که در دیپلماتی شما ببینیم که در پالیزی که فشار وارد میتونن زمینی صلح و مذاکره هم مساعد میباشه.
آقای اتمر، این خواست رئیس جمهور غنی از مخالفان مسلح در زمان مطرح شد که هفته گذشته طالبای مسلح از امریکا خواستند تا با آنان وارد مذاکرات صلح شود، اما سپس به گونه آنی تغییر موضع دادند و گفتند که حاضر به صلح نیستند و تلاش میکنند تا با گروه های تروریستی نزدیکتر شوند. به نظر شما این تزلزل موقف نشان دهنده چی است؟ آیا ارادهشان دست خودشان نیست؟
ببینین، اونا آپشن اول به آزمایش گرفتن، در آپشن اول ناکام ماندن، بالاخره باز از طریق موقعیت دوم که او رفتن با القاعده و با گروپ های توریستی باشه، بازم خواستن که یک وسیله فشار به امریکا و به دولت افغانستان بیارن. یعنی یک قسم اینا هم زیر فشار بگید که اگر شما کدیبا مستقیب مذاکره رو بکنین، ما دوباره به القاعده میریم.
اسحاق اتمر آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پس از ارزیابی کمیته‌های سه‌گانه درباره تاریخ برگزاری انتخابات تصمیم میگیرد. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان به کمیته‌های موظف در بخش‌های مالی، حقوقی و مالیاتی 2 ماه وقت دادند تا ارزیابی‌هایشان را به پایان برسانند. در این حال شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات با توجه به برخی مشکلات کار این کمیته ها را به دیده شک می نگرند. نصرت پارسا در این باره گزارش می داد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا 2 ماه آینده احتمالاً تاریخ برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان خواهند کرد. مسئولان این کمیسیون می گویند به هدف آمدن اصلاحات در انتخابات پیشی رو به 3 کمیته موظف حدود 2 ماه وقت داده شده تا ارزیابی هایشان را در بخش حقوقی، مالی و عملیاتی انتخابات به پایان برسانند و پس از آن تاریخ برگزاری انتخابات از سوی این کمیسیون اعلان خواهد شد. گلاجان عبدالبدی سیاد، منشی و سخنگوی کمیسیون، به روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت برخی لوایح و طرز العمل های گذشته نیز به اصلاح و بازنگری ضرورت دارد. سه کمیته کاری ما به کارشان آغاز کردند. کار کمیته حقوقی این است تا طرز العمل و لوایح را ارزیابی کنند. همین گونه کمیته های مالی و عملیاتی وظیفه دارند تا کارهای خود را تکمیل کنند و زمانی که کار این کمیته سه‌گانه به پایان برسد، بعد از آن درباره تاریخ برگزاری انتخابات تصمیم خواهند گرفت.
عمومی معلومات ترلاسه ان شاء الله دیگه پرانا که بعد مالیش لپاره تصمیم نیست.
آقای سیاد همچنان میگوید بست ریاست دارالانشا را به اعلان گذاشتند تا افراد واجد شرایط اسنادشان را به آنان بسپارند. وی گفت آنان 3 تن را به رئیس جمهور معرفی کرده و بعداً رئیس جمهور از میان این 3 تن 1 تن را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی افغانستان قرار بود انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بهار سال 1394 برگزار شود، اما به دلیل تأخیر در عملی شدن اصلاحات انتخاباتی تا هنوز این کار صورت نگرفته است. از میان لیست افراد واجد شرایط که از سوی کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی برای رئیس جمهور را گردید، رئیس جمهور از این میان 7 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین کرد. کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی حدود 3 هفته پیش پس از انجام مراسم تحلیف به کارشان آغاز کردند. جانداد اسفینغر، رئیس نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات افغانستان یا اکسین، که به روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، نسبت به ظرفیت کمیسیون‌های جدید اظهار نگرانی کرد و گفت که ممکن کار این کمیسیون ها تا حد سمبولیک باشد. اگر هدف از بعضی اقدامات سمبولیک باشد، اگر اداره متخصص باشد و یا نباشد، و ما بخواهیم به شکل واقعی به هدف اصلاحات اقدام بکنیم که سبب اصلاح در پروسه شود و اعتماد مردم را به دست بیاوریم، پس نیاز به ظرفیت داریم. اما بدبختانه این کمیسیون ها به شکل به بیان آمده که ظرفیت لازم را دارا نیست. آقای اسپینغر میگوید به هدف آوردن اصلاحات واقعی و ارزیابی مشکلات باید اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با جامعه مدنی، احزاب سیاسی و متخصصان انتخاباتی مشوره کند. به گفته وی ارزیابی این کمیسیون‌ها نباید پنهانی باشد تا به باور مردم در مورد انتخابات آسیب نرساند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج درست ساعت 7 شام آغاز می‌شود. مجتمع ملی جوانان افغان بر جلوگیری از خشونت علیه زنان در روشنایی دین اسلام تاکید می کند. رئیس این مجتمع امروز در مراسم بزرگداشت از میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفت زن از نظر اسلام در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش برجسته دارد. از سوی دیگر شبکه زنان افغان از عالمان دین و به خصوص وزارت حج و اوقاف می خواهد تا مردم را در زمینه حقوق زن آگاهی دهند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
در نشست بزرگداشت از میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد حقوق زن از لحاظ اسلام بر حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان از لحاظ اسلام تاکید شد. مجتمع ملی جوانان که این نشست را برگزار کرده میگوید همه باید به حقوق اسلامی زنان ارج بگذارند. عبدالله هاشمی رئیس این مجتمع روز یکشنبه در این مراسم گفت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نخستین فرد بود که علیه بی‌عدالتی ها و جهالت در برابر زنان مبارزه کرده و حقوق را به زنان داد که قبل از آن نداشتند.
اما قسمی که مردها صاحب حقوق هستند، بلکه خانمها هم دارای حقوق و وجایب خاصی هستند. جبر با صحابی ها در برابر مشرکین داشتن، در صفوف صحابی ها خانم ها نقش کلیدی داشتن.
همزمان با ظهور دین اسلام در خصوص حقوق زنان نیز تغییرات زیادی به میان آمد و به زنان حقوقی را که از آن سلب گردیده بودند دوباره به آنان داده شد. زنان قبل از اسلام زنده به گور می شدند. یک فرد می تواند زنان زیادی را در اختیار خود داشته باشد و زنان به حیث کنیز استفاده می شد. اما با آمدن اسلام حقوق خاص برای زنان داده شد و آنان به عنوان نیمه بشریت از احترام والایی برخوردار شدند. شماری از علمای دین قبل از این هم در برخی نشست‌ها در روشنایی اسلام در مورد حقوق زنان تاکید کرده و گفتند که اگر افغان‌ها حقوق زنان را نظر به هدایت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عملی کنند، با هیچ زنی هم خشونت نخواهد شد. در این حال حسینه صافی رئیس شبکه زنان در صحبت با رادیو آزادی از علمای دین و وزارت حج و اوقاف خواست تا مردم را در مورد حقوق زن از لحاظ اسلام آگاهی داده تا عدالت برای زنان تطبیق شود.
ما می خواهیم عدالت تامین شود. از وزارت حج و اوقاف هم می خواهیم تا آنان با تبلیغات عملیشان به مردم ذهنیت بدهند که زن و مرد تکمیل کننده یکدیگرند.
که ده ها مؤسسه داخلی و خارجی برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان کار میکنند، اما با آن هم دیده میشود که در برخی مناطق علیه زنان خشونت صورت میگیرد. در این حال مقامات افغان و مؤسسه های مربوط به حمایت از حقوق زنان همواره گفتند که تامین حقوق زنان برای آنان در اولویت قرار دارد و در این راستا از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان از چگونگی نظارت پرواز طیاره ها اطمینان داده می گوید هیچ مشکل در این زمینه وجود ندارد. رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمامی طیاره ها قبل از پرواز نظارت و بررسی شده و بعدن برایشان اجازه پرواز داده می شود. در این حال مسئولان شرکت های هوایی افغانستان نیز گفته های مسئولان هوانوردی را تایید می کنند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در حالی که نگرانی ها در خصوص مسئولیت پرواز طیارات در افغانستان وجود دارد، اما اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان اطمینان می دهد که از چگونگی پرواز طیارات شرکت های هوایی نظارت جدی صورت می گیرد. حامد زاهر رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت طیارات شرکت های هوایی قبل از پرواز در داخل و خارج کشور چک تکنیکی و فنی می گردد. آقای حامد به مسافرین اطمینان داد که با خاطر راحت توسط طیارات شرکت های هوایی پرواز نمایند.
ما به وطنان خود وعده می دهیم که اداره هوانوردی ملکی افغانستان از همیشه تمام طیارات که مصروف خدمات هوانوردی ملکی در افغانستان است، اداره هوانوردی از اونها نظارت دارن و همیشه اونها را چک میکنن. دیگه برای وطنان خود میگم که اینا به خاطر آرام پرواز کنن، ان شاء الله کدام مشکل نیست.
این اظهارات پس از آن بیان میگردد که روز گذشته یک طیاره مسافربری مربوط به شرکت هوایی صافی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دچار عارضه تکنیکی گردید و سبب بسته شدن خط رنوی برای پروازهای دیگر گردید. محمود شاه حبیبی معاون این اداره میگوید تحقیقات در مورد این طیاره ادامه دارد، اما مسئولان اداره مستقل هوانوردی این عارضه های تکنیکی را بسیار نگران کننده ندانسته و میگویند چنین مورد در کشورهای منطقه و جهان نیز وجود داشته است. این در حالی است که اخیراً یک طیاره مسافربری PIA پاکستان با 48 سرنشین و عملای طیاره در شمال آن کشور سقوط کرده و تمام سرنشینان آن به شمول عملای پرواز هلاک شدند. قبل از آن یک طیاره مسافربری پاکستانی که از کانادا با صوب لاهور در حرکت بود با سبب بند شدن تشناب طیاره در منچستر کشور انگلستان نشسته اضطراری کرد. قرار گزارش ها پیش از این نیز برخی از سیارات مسافربری ملکی و نظامی دیگر در برخی از کشورها با شمول افغانستان دچار عارضه تکنیکی شده و نشسته اضطراری کردند. در این حال برخی از پیلوت های شرکت های هوایی نیز نظارت از سیارات را تایید می کنند، اما می گویند در برخی میدان های هوایی ولایت مشکلاتی وجود دارد. میرویس تنیوال یکی از پیلوتان شرکت هوایی آریانا در صحبت با رادیو آزادی گفت
این همی کم بوده بعض رادیو نویگیشن هایی که امروز در دنیا مراوج است که در میادین اطراف هم اگر داشته باشیم مثلا در هرات ایتالیا کمک کرده ما رنویش موج داره یک دومی که امون اینسترومنت که لازم است نیست. این چیزا است که روانوردی اگر سرش توجه بکنه همه طیاراتی که امروز هستن به بسیار آسانی میتونن نشسته برخواست کنند.
وای همچنان از کوچک بودن ترمینال میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نیز انتقاد کرده و میگوید مشکلات در بخش پروازها به وجود میآید، اما رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان اطمینان میدهد که تلاش ها برای وسط دادن ترمینال میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جریان داشته و قبل از این کارهای زیادی در بخش معیاری شدن میدان های هوایی ولایت صورت گرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پس از 2 حمله بمی امروز در ترکیه برای 1 روز ماتم اعلان شد. در اثر این حملات صبح امروز 38 تن کشته شدند. حالا شمایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از حملات صبح روز یکشنبه در ترکیه برای 1 روز ماتم ملی اعلان شد. بن علی یلدرم صدر اعظم این کشور امر کرده است بیرق‌ها نیمه برافراشته شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مسافرتش را به قزاقستان به حالت تعلیق قرار داد. صبح روز یکشنبه 2 حمله بالای پلیس در نزدیک استادیوم بسکاتس در قلب استانبول در ترکیه صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 38 تن کشته شدند. یک موتربم در خارج از استادیوم فوتبال ودافون بعد از مسابقه فوتبال بین تیم‌های بسکاتس و بورساسپور صورت گرفت و در فاصله کمتر از 1 دقیقه یک حمله کننده انتحاری بر پارک مکه در مجاورت آن حمله کرد. سلیمان سوئلو وزیر داخلی ترکیه گفته است که از جمله 38 قربانی این حملات حداقل 30 تن آن پلیس و سایر آن افراد ملکی‌اند. با گفته وی 13 تن به ارتباط این رویداد دستگیر شدند. سلیمان سوئلو وزیر داخلی ترکیه میگوید این یک حمله فجیع و بی‌رحمانه است. همکاران ما بررسی کردند که دو انفجار رخ داده است. یکی در استادیوم بسکاتس در نزدیک پلازای سوزر صورت گرفت. این منطقه قبلا به نام بلیستپا یاد می‌شد. انفجار دیگر در پارک مکه رخ داد که تصور می شود حمله انتحاری بوده است. دفتر والی استانبول می گوید در نتیجه این حملات 166 تن مجروح شدند که 19 تن آنها تحت مراقبت جدی قرار دارند. مصطفی گلدر یک باشنده شهر استانبول با آژانس خبری رویترز گفته است: من آرزومندم و این تقاضای ماست که مقامات به خاطر جلوگیری از سایر حملات تلاش کنند. ما آرزوی هیچ چیز به غیر از امنیت را نداریم. ما می خواهیم مسئولیت ما تضمین شود. یعنی استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو حملات در شهر استانبول را اعمال وحشتناک تروریستی خوانده با ابراز همدردی گفته است ناتو با ترکیه که عضویت این پیمان را دارد در امر مبارزه با تروریسم به همه اشکال آن متحد است.
آرش همایون گزارش می داد. ساعت نزدیک به 7 شام است. برنامه های رادیو زدی برای امروز در اینجا پایان می یابد. سهل لیوال از همراهی تان تشکر می کنم. شبتان بخیر.